سلامونه درنو دوستانو، ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په را روان یو ساعت کې د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې وروسته به یې احمد شیبر له میلمنو سره مخ کې یوسي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه اجمل لنډ یم. مشهور سلفي دینی مولوی عالم سردار ولی صاحب تیره شپه په کابل کې په مرموزه توګه وژل شوی دی. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهره چیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کښېني او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. خو اوس په مخکې بشپړو خبرونو ته. د کډوال نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسېږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې رپورټ ورکړی چې افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولي صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې پاړۍ څېړنې پیل کړې دي. جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د ناڅرګند کسان لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولي صاحب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل وروسته نوموړی په کابل کې اوسېده. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهره چیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کښېني او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و، له هغه ځایه سنګاپور ته تللی او اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدې ښار ته رسېدلی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالات اعلان کړی. د پارلمان رئیس اعتراض کوونکو ته ویلي دي چې د دې لپاره چې ولسمشر استعفا نه ده کړې ټول قانوني لارو چارو مطالعه به وکړي چې حل لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخ کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسېدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي. دا و خبرونه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. ل نړیوالو سره د افغانستان اړیکی دا موضوع دلته په خبرونه کې لمیلمنو سره چیړو. د دې اړیکو لپاره تازه یو هڅه په تاشکند کې کیدونکې ده. نن د جولای 14 د ټاکل شوې ده چې د جولای په 25 او 26 د شاوخوا شلو هیوادو استازي راغونډ شي. دې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې غونډه کې د طالبانو برخه اخیستنه په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندنې لپاره د نړیوالو یو اساسي غوښتنه دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د دې حقونو په تړاو د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا روانه میاشت په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار، سفر او جامو په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې په تیرو 10 کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. نن د افغانستان د پلازمینې کابل او دوهم لوی ښار کندهار همداراس جلال آباد په شمول تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو 300 ورځې پوره شوې. پر طالبانو د نړیوالو یو دروند فشار همدا دی چې ژر تر ژره دا ښوونځي پرانیزي. د خبرونه میلمانه چې کوم یو راسره ملګری کیدو هغه به تاسو ته معرفي کوم. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې راسره دی، او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر هم د طالبانو استازي ته مهم بلنه ورکړی دی چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي، د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی ته مو بلنه ورکړی دی چې تر اوسه پورې د هغوی ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې. لومړی به راشم ښاغلی سیدی ته، میلمنو ښه راغلی خپرونې ته. سیدی صاحب، په لنډو څه ګامونه باید واخیستل شي چې یو تعامل رامنځته شي د په کابل کې د واکمنو او د نړیوالو ترمنځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان خلک مرستو ته ضرورت لري.